ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد اینکه کمیته گزینش اصلاحات انتخاباتی در مورد اختلافات بین رهبری حکومت در مورد آغاز کار این کمیته شکایت میکند. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار دوام صحت سرمایه زندگی را داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
یک عضو کمیته گزینش اصلاحات انتخاباتی میگوید که قرار است کار این کمیته در هفته جاری آغاز شود. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان 15 تن را به اتهام سازماندهی حملات تروریستی در کندهار بازداشت کرده است و وزیر دفاع آمریکا میگوید که قماندان درجه دوم گروه تندرو دولت اسلامی در نتیجه حملات نیروهای نظامی این کشور کشته شده است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک عضو کمیته گزینش اصلاحات انتخاباتی میگوید که قرار است کار این کمیته در هفته جاری آغاز شود. اخیراً بر بنیاد فرمان تقنینی رئیس جمهور، اعضای کمیته گزینش از 9 به 7 تن کاهش یافته است. محمد نعیم ایوبزاده عضو کمیته جدید گزینش و رئیس نهاد برگزاری انتخابات شفاف افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی دلیل عدم آغاز کار کمیته گزینش را اختلافات بین رئیس جمهور و رئیس اجرایه خواند. اما دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری افغانستان که تنظیم برگزاری انتخابات را به عهده دارد میگوید که عدم هماهنگی بین رئیس جمهور و رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی در مورد اصلاحات انتخاباتی ممکن است فضایی را ایجاد کند که آنها نتوانند به خواسته هایشان در این زمینه برسند. کشورهای کمک کننده غربی از حکومت افغانستان خواستند که از پول کمکی آنها اسلحه روسی خریداری نکند. نماینده خاص روسیه در امور افغانستان این مطلب را دیروز به خبرگزاری ایتارتاس بیان کرده است. زمیر کوبلوف گفت که حکومت افغانستان به همکاری روسیه در عرصه تکنیکی و نظامی علاقه داشته و روسیه برای چنین یک کمک آماده است، اما در برابر این امر موانع وجود دارند. به گفته کوبلوف، بزرگترین مانع وضعیت تحذیرات از سوی کشورهای کمک کننده به افغانستان بالای روسیه می باشد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان 15 تن را به اتهام سازماندهی حملات تروریستی در کندهار بازداشت کرده است. در اعلامیه ریاست آمده است که این افراد قصد انجام حملات انتحاری را در این ولایت داشتند. از سوی دیگر مقامات ولایت هرات میگویند که ریاست امنیت ملی این ولایت نیز یک گروه 7 نفری آدمربایان را بازداشت کرده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که این افراد که قبلا در ربودن 9 تن در این ولایت دست داشتند در ولسوالی انجیل بازداشت شدند. به گفته وی، از نزد این افراد بر علاوه مقدار سلاح و مهمات، سراد موتورسیکل و 7 سید موبایل به دست آمده است. و در خبر اخیر میشنوید که مسئولان صحی ولایت هرات میگویند که جسد یک دختر و یک مرد که خود را حلق‌آویز کردند به شفاخانه انتقال داده شده است. محمد رفیق شیرزی، مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات، امروز به رادیو آزاده گفت که این دختر 16 ساله و مرد 25 ساله باشندگان ولسوالی های گذره و کوهدامن این ولایت بودند. در این حال عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی امنی هرات میگوید که تحقیقات در مورد علت و چگونگی این رویداد جریان دارد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که قماندان درجه دوم گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در نتیجه حملات نیروهای نظامی این کشور کشته شده است. اشتون کارتر که دیروز در واشنگتن با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که این رهبر گروه داعش حاجی امامنان دارد که به عبدالرحمن مصطفی قادلو شهرت داشته و مسئول امور مالی گروه داعش بوده است. به گفته اشتون کارتر، این شخص در حملات در داخل و خارج عراق و سوریه دست داشت. از بین بردن این رهبر داعش امکان دارد که بعد توانایی این گروه در عملیات آنها در داخل و خارج عراق و سوریه صدمه وارد کند. وزیر دفاع آمریکا گفت که قادلو در نتیجه عملیات نیروهای آمریکایی کشته شده است، اما در مورد عملیات جزئیات بیشتر ارائه نکرد. مقامات بلژیم میگویند که یکی از دو بمبگذار انتحاری در حمله بر میدان هوایی بلژیم را شناسایی شده است که نجیم الاشراوی نام دارد. دفتر لوی سارنوالی بلژیم دیروز در یک اعلامیه گفت که اشراوی 24 ساله در یک آزمایش دی ان ای در محل حادثه شناسایی شده است. ابراهیم البکراوی حمله کننده دیگر در میدان هوایی بلژیم قبل از این شناسایی شده بود. بر اساس گزارش ها اشراوی پیش از این که در سال 2013 میلادی به سوریه برود شاگرد خوب در مکتب مسیحی کاتولیک بود است. گفته می شود که الاشراوی در حمله پاریس نیز ارتباط داشت. در نتیجه حمله انتحاری در جنوب شهر بغداد پایتخت عراق ده ها نفر کشته شدند. سخنگوی پلیس عراق گفت که یک بمبگذار انتحاری مواد بسته به بدنش را در جمع از تماشاچیان یک بازی فوتبال در قریه خارج از شهر بغداد انفجار داد. به گفته پلیس در این حادثه 29 نفر کشته شده و 65 تن دیگر زخمی شدند. شاروال این دوستان نیز در میان کشته شدگان است. حمله در منطقه رخ داده که باشندگان آن را هم سنی ها و هم شیعه تشکیل می دهند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما قرار است روز 4 اپریل با سرمنشی پیمان ناتو ینس استولتنبرگ در قصر سفید ملاقات کند. قصر سفید میگوید که انتظار می‌رود هر دو طرف در مورد جنگ علیه داعش، بحران پناهجویان، اجلاس بعدی رهبران ناتو و تقویه حضور ناتو در اروپای شرقی به خاطر جواب تعرضات روسیه علیه اوکراین صحبت کنند. مجلس رهبران کشورهای ناتو قرار است در روزهای 8 و 9 ماه جولای در پایتخت پولند شهر وارسا برگزار شود. و یک هلیکوپتر امبولانس روز گذشته در جنوب ایران سقوط کرده که به گفته رسانه‌های شبکه صحی ایران تمام سرنشینان آن کشته شدند. به گفته سخنگوی هلال احمر ایران مصطفی مرتضوی، این هلیکوپتر 7 نفر از جمله یک مریض و چند کارمند صحی را حمل می‌کرد. بعض از رسانه‌های دیگر ایران خبر دادند که در این حادثه دست کم 10 تن کشته شدند. این طیاره زمانی که یک بیمار شدید را از یک منطقه دوردست شهر شیراز انتقال میداد در 30 کیلومتری جنوب این شهر سقوط کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک عضو کمیته گزینش اصلاحات انتخاباتی میگوید که اختلافات در رهبری دولت سبب تأخیر کار این کمیته شده است.
تا زمانی که مشکلات حل نشه بین دو رهبر در حکومت، این وحکوشی و بچانش مواجه کردن تلاش های انتخاباتی ادامه خواهد داشت.
عملیات علیه گروه های مسلح غیر مسئول در ولایت کندوز شروع شده است. یک مقام امنیتی ولایت میگوید
اینم یکی از داعش‌هایی که غیر مسئول هستند، همش وقت مردم ما را به چالش میکشانند. ما آمدیم که آنها پیگیری کنیم و تفتیش آنجا هستند. نیمی گروه‌های داعش هستند.
مروری بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. یونیسف یک برنامه صحی را برای جلوگیری شاگردان مکاتب اوناس در ولایت پروان آغاز کرده است. یک معلمه میگوید
همی شاگردای ما که هستن از صنف 5 که از سن 10 ساله شروع میشه را سن 19 ساله صنف 12 میباشه ضرورت به تابلیت ها دارن.
بسته شدن یک معدن در بغلان سبب بیکاری بسیار مردم شده است. رئیس جمهور ایران و صدر اعظم پاکستان چندین موافقت همکاری را در نیمه به امضا رساندند. و در نیمه دوم ساعت صحبت مفصلی داریم در مورد مهاجرت افغان‌ها به خارج از کشور و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را می‌شنوید. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، عدم هماهنگی بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در مورد اصلاحات انتخاباتی ممکن است فضایی را ایجاد کند که آنها نتوانند به خواستهایشان در این زمینه برسند. دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری میگوید که عدم توافق هر دو رهبر مانع آغاز کار کمیته گزینش شده و این مطلب را اعضای جدید این کمیته نیز تایید میکنند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
دفتر معاونیت ریاست جمهوری افغانستان میگوید اگر یک بازنگری و یک هماهنگی جدی بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان مورد اصلاحات در نظام انتخاباتی به میان نیاید، امکان دارد فضا طور فراهم شود تا آنها نتوانند تطبیق خواستهای خود را در ارتباط به اصلاحات انتخاباتی در آینده نزدیک ببینند. سردار رحیمی رئیس دفتر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در آن صورت پروسه اصلاحات انتخاباتی به درازا کشیده ممکن صبر مردم هم لبریز شود.
ولیکن او چیزی که حداقل بر مردم میتونیم بگیم این است که ما با دشواری های زیاد مواجهیم در عرصه سیاسی، در عرصه امنیتی در افغانستان و بردباری مردم ضرور است، اما از جانب باید نهادهای مدنی، نهادهای قضایی قانونی دیگری که وجود داره فشار وجود داشته باشه برای از اینکه کارها صورت بگیره. متاسفانه هیچ کدام نتونستن به گونه مؤثر فشار وارد بکنن تا این فشار باعث شود که حکومت پاسخگویی بیشتر داشته باشه.
رئیس دفتر سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور که تنظیم و هماهنگ کننده برگزاری انتخابات در افغانستان می باشد، در ادامه صحبت خود گفت کمیته گزینش در عرصه های تکنیکی و سیاسی به چالش های روبرو است. بر بنیاد فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور، تعدادی از اعضای کمیته گزینش از 9 به 7 عضو کاهش یافت و از جمله فهیم دشتی نماینده رسانه ها، نادر هوتک عضو اداره خدمات ملکی بود، برکنار شدند. به عقیده سردار رحیمی در فرمان ریاست جمهوری هم مقداری از مسائل وجود دارند که تا هنوز به طور شفاف حل نشده و همین دلیل شروع کار کمیته گزینش را نیز به تأخیر انداخته است. کمیته گزینش وظیفه دارد تا پس از بررسی های لازم افراد تازه را به جای کمیشنران برحال کمیسیون های انتخاباتی به رئیس جمهور پیشنهاد کند که سپس رئیس جمهور از این میان 7 تن را برای کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن دیگر را برای کمیسیون شکایت انتخاباتی معرفی خواهد کرد. همزمان با این یک عضو کمیته جدید انتخابات نیز دلیل عدم آغاز کار کمیته گزینش را اختلافات بین رئیس جمهور و رئیس اجراییه دانسته و همچنان به این باور است که فرمان جدید ریاست جمهوری در مورد تعیین کمیته گزینش نیز مشکلات دارد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان و یکی از اعضای کمیته جدید گزینش میگوید مشکلات هنوز هم در سطح رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان روی جزئیات فرمان وجود دارد و تا زمانی که این مشکلات رفع نشوند همین فرهنگ وقت کشی، کندکاری و سهل انگاری حاکم خواهد بود.
سکرتاریت کمیته در اداره امور هست و اونا باید وظیفه می گرفتن که همه را یک بار دعوت میکنن، بعد از اینکه دعوت میشد بعدا ما میتونستیم خود ما کار خود را پیش ببریم و هنوز هم متاسفانه خود فرمان در اختیار ما قرار نگرفتن. معلوم میشه که تا زمانی که مشکلات حل نشه بین دو رهبر در حکومت این وقت‌کشی و با چالش مواجه کردن تلاش های انتخاباتی ادامه خواهد داشت.
قبل از این ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که انتخابات پارلمانی در خزان امسال برگزار می شود. به دنبال آن کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان موعد برگزاری انتخابات پارلمانی را ماه میزان تعیین کرد، اما هنوز از تنظیم تخصیص و آغاز کار روی روند برگزاری انتخابات نشانه به نظر نمی رسد. در این حال سردار رحیمی رئیس دفتر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان که خود استاد پوهنتون است میگوید اگر قرار باشد که کمیته گزینش کار خود را آغاز کند و کار آن در راستای اصلاحات مؤثر تمام نشود و اصلاحات به میان نیاید، پس کار کمیته معنای نخواهد داشت. بنابراین به گفته وی نیاز است که نخست دو تیم قناعت پیدا کنند تا نواقص انتخابات سال 1393 تکرار نشود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان محلی ولایت کندز می گویند که در ولسوالی خان‌آباد این ولایت به هدف خل سلاح و بازداشت مجرمان متکرر نیروهای دولتی عملیات نظامی را آغاز کردند که مردم از ظلم و ستم تفنگداران خودسر در این ولسوالی نجات پیدا کنند. والی کندوز در راستای تامین امنیت و ثبات این ولایت گروه‌های افراد مسلح غیر مسئول را مانع بزرگ عنوان کرده و همچنان این تفنگداران را در قضایای اختطاف، دزدی‌های مسلحانه، زورگویی‌ها، قتل‌های افراد بیگناه و دیگر موارد جنایی دخیل خوانده است. در این زمینه به گزارش از اجمل آریان از ولایت کندوز توجه کنید.
در ولسوالی خانابات کندوز بر ضد افراد مسلح غیر مسئول عملیات خلیصلا آغاز گردید. مسئولان محلی ولایت کندوز میگویند که دو روز قبل به هدف خلیصلا افراد مسلح غیر مسئول و بازداشت مجرمان متکرر نیروهای دولتی در ولسوالی خانابات این ولایت عملیات نظامی را آغاز کرده اند. اسدالله عمرخیل والی کندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این عملیات از سوی نیروهای دولتی در قریه کهنه قشلاق منطقه دهویران خانابات یک مرکز مهم اختطافچیان تخریب گردید و 3 تن از افراد مسلح غیر مسئول نیز بازداشت شده اند. عمرخیل به تمام افراد مسلح غیر مسئول در ولایت کندوز به خصوص در ولسوالی خانابات هشدار داد که به زودترین فرصت سلاح‌های خود را به زمین بگذارند و از مردم آزاری دست بردار شوند و در غیر آن با برخورد تند نیروهای مشترک افغان روبرو خواهند شد. والی ولایت کندوز افراد مسلح غیر مسئول را در برابر تامین امنیت و ثبات در این ولایت چالش بزرگ عنوان کرد و آنان را در قضایای قتل، اختطاف، دزدی های مسلحانه، مردم آزاری و غیره موارد دخیل خوان. عمرخیل در این مورد گفت
کلک زره ده هوانن خوای منگل فزان هم په دې خلکو باندې یو څه حرکت اجرا کول چې ترسو د ځوندی په لاس راغلی وای او دا خلک بم دی غویل مظالم نه خلاصو او نور خلک هم چې په
خاله اگر اندکه وری هوا خوب می بود ما بالای این او باش ها حملات هوایی را هم انجام میدادیم تا اینها را زنده بازداشت میکردیم و ما اینها را تا زمان تعقیب میکنیم که به دست ما بیایند و مردم را از ظلم و ستم این اوباشان و اختطافشان نجات بدهیم. بر اساس معلومات در ولسوالی خانابات بالاتر از 3000 افراد مسلح غیر مسئول حضور فعال دارند که با سلاح‌های سبک و سنگین مجهز هستند که گاه گاه این گروه ها در میان خود نیز درگیر می شوند. با این حال جنرال محمد قسیم جنگلباغ قماندان امنی ولایت کندوز گفت که بیشتری از افراد مسلح غیر مسئول از ساحات مختلف کندوز افراد ثروتمند را اختطاف کرده و سپس آنان را در بدل گرفتن پول انگفت آزاد میکنند. جنگلباغ گروپ های افراد مسلح غیر مسئول را تهدید بزرگ در برابر تامین امنیت میداند.
اینجا که تا باشایی که غیر مسئول هستند و همشه وقت مردم را به چالش میکشنند ما آمدیم که را پیگیری کنیم و زطافتی ها همیجا هستند نیمی گروه های باش هستند و بخواهم آیا را تصفیه میکنیم روشکار بیتیم که اگر میان دولت یک جامعه خوب در غیر از او باز ما عملات خاصی آغاز کنیم.
با این همه شماری از اهالی ولسوالی خانابات از این اقدام به سابقه مسئولان محلی این ولایت قدردانی کرده و از آنان خواست که به عملیات جمع‌آوری تفنگداران خود سر ادامه بدهند که مردم از آزار و اذیت آنان رهایی پیدا کنند. چند تن از بزرگان منطقه کهنه قشلاق ولسوالی خانابات به رادیو آزادی چنین گفتند
خیر منگری ولی خیر منگری شما میشه خدا میشه امین ما امین بلا را ایستری ما گم کنی نمیناره
خواستی ماست که ما را از این مردم اول خداشمون نجات بیتیم ما ترسی ماست که اگر شما ای را شما پیگیری نکن ما از بد بتتر میشیم.
اما اسدالله عمرخیل والی کندوز با باشندگان ولسوالی خانابات اطمینان داد که پس از این به تفنگداران غیر مسئول اجازه نمیدهد که باعث آزار و اذیت مردم شوند.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد عملیات خلیصلای گروه های مسلح غیر مسئول در ولایت کندوز.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به پروسه صلح و اختلافات اخیر میان جمعیت اسلامی و جنبش اسلامی در شمال افغانستان اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب تحلیلی نوشته است که صلح در انحصار حلقات داخلی قرار دارد. نویسنده مطلب نوشته که صلح نیاز افغانستان است، اما برخی حلقات وجود دارند که منافع خود را در جنگ جستجو می کنند و نمی خواهند که با طالبان صلح شود. با باور نویسنده مطلب، مخالفان صلح اکثرا مقامات حکومتی هستند و حراس دارند که اگر حزب اسلامی به رهبری حکمتیار و طالبان مسلح در حکومت شامل شوند سهم آنان کمتر خواهد شد. هرچند نویسنده در مورد حلقات مخالف صلح در حکومت جزئیات ارائه نکرده، اما نوشته است که عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ گفته است که هیچ معامله در روند صلح صورت نخواهد گرفت. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالش پرسیده است که آیا پاکستان برای تأمین صلح در افغانستان متحد است؟ سرمقاله نویس به اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان اشاره کرده که گفته است اسلام آباد با پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه می کند، اما نویسنده سرمقاله نوشته که افغانها از همکاری پاکستان راضی نیستند. در سرمقاله آمده است که پاکستان در حال از همکاری با پروسه صلح عقب نشینی کرده که سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم این کشور پیش از این گفته که آنان بر طالبان نفوذ داشته و رهبران طالبان در پاکستان به سر می برند. روزنامه غیر دولتی اطلاعات روز به موضوع بروز اختلافات میان هواخواهان عبدالرشید دوستم و عطا محمد نور اشاره کرده و گفته است که موج تازه چالش ها در شمال افغانستان. روزنامه نوشته است که اختلافات میان طرفداران دوستم و نور رنگ قومی گرفته و این موضوع بسیار جدی و نگران کننده است. روزنامه در مطلب جداگانه خواست جنرال دوستم از هواخواهانش را نیز به نشر رسانده که گفته است باید به تظاهرات صلح‌آمیزشان پایان دهند. و روزنامه غیر دولتی کابل پوست در صفحه نخستش نوشته است رئیس جمهور توان پایان دادن به اختلافات و خشونت میان طرفداران جنبش و جمعیت را ندارد. در مطلب آمده است که تا حالا این خشونت ها منجر به کشته و زخمی شدن 6 تن گردیده و رئیس جمهور هیئتی را برای پایان دادن به این تنش ها گماشته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یونیسف یک برنامه کمک‌های صحی را برای متعلمین در مکاتب ولایت پروان به اجرا گذاشته است. به اساس این برنامه برای شاگردان دختر در تمام مکاتب اوناس این ولایت تابلت‌های تقویه تقسیم می‌شود تا نسل نو دختران از مشکل کمخونی نجات پیدا کنند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش می‌دهد.
یک برنامه کمک رسانی صحی از سوی یونیسف برای شاگردان مکاتب دخترانه در ولایت پروان راه اندازی شده است. با گفته مسئولین، این برنامه در هماهنگی مشترک ریاست‌های صحت عامه و معارف ولایت پروان به پیش برده می شود. دکتر زیاد دشتی، یکی از مسئولین ریاست صحت عامه ولایت پروان، در مورد این برنامه برای رادیو آزادی گفت تمامی مکاتب دخترانه را در مرکز و ولسوالی‌ها تحت پوشش قرار خواهند داد.
پروگرامی را که برای معلمین ولایت پروان داره برنامه هفتوار توزیع تابلت های آهن و فولیک اسید متمم است، یعنی تابلت های کمخونی برای طبقه اوناس، یعنی متعلمین اوناسی ما که در سطح ولایت پروان وجود داره که بتانیم ما اطفال آینده از این کشور زمانی که مادرای از این کشور میشن اینا باید قبل از قبل یا از کمخونی نجات داده شوند، یعنی که وقایع شوند از کمخونی‌ها.
با این حال سمیولا مرزاخیل مدیر صحی ریاست صحت عامه ولایت پروان هدف از اجرای این برنامه کمک رسانی صحی را توجه برای رسیدگی به مشکلات دختران متعلم می‌داند.
این برنامه بر بار اول است که در ولایت پروان تطبیق میشه. تمویل کننده برنامه مسئول محترم یونیسف است و با صحت عامه و معارف مشترک این برنامه را پیش میبرند و بیشتر تاکید ما بالای ترینرها یا استادایی که اینجا آمدن این است که به صورت درست پیش برند که در آخر سال یک نتیجه مثبت از این برنامه داشته باشیم.
شماری از استادان مکاتب در ولایت پروان از این برنامه کمک رسانی یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان استقبال میکنند و آن را مفید میدانند.
شکریه سمانیستم یک تن از استاد لیسه اوری جلالی.
امی شاگردای ما که هستن از سنف 5 که از سن 10 ساله شروع میشه را سن 19 ساله سنف 12 میباشه ضرورت به تابلیت ها دارن.
اسم من سید عبدالقیوم سادات هستم، سرمعلم مکتب صفیان پایین. سیمینار در مورد کمخونی که از طرف مؤسسه یونیسف با وزارت ما را همکاری کرده برای استادای مکاتب ورکشاپ میتک به واقعیت جنبه خوبی داشته.
وقایع از مشکلات و امراض صحی یکی از اصل‌های مهم در طبابت و صحت انسان‌ها شمرده می‌شود که قبل از روبرو شدن اعضای جامعه با مشکلات صحی از شیوع امراض جلوگیری صورت بگیرد. اما از نظر آگاهان مسائل صحی در افغانستان به موضوع وقایع کمتر پرداخته شده و اگر برنامه‌های وقایوی بیشتر راه اندازی شود می‌تواند در زمینه کاهش مشکلات صحی در کشور مؤثر باشد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
معدن آبخورک ولسوالی روی دعا به ولایت سمنگان به دلیل بسته شدن راه ورود زغال آن به بازار مسدود شده است. با بسته شدن این معدن، صدها معدنچی که در اینجا مصروف کار بودند بیکار و اکثرا راهی مناطق و حتی کشورهای دیگر شدند. بشیر احمد غزالی گزارش دارد با این شرح.
عده‌ای از بزرگان ولسوالی رویدآب ولایت سمنگان با مراجعه به رادیو آزادی گفتند معدن آبخورک که وسیله امرار معاش صدها خانواده است نباید مسدود شود و باید دولت از هر راه ممکن تلاش نماید تا این معدن را فعال نگه بدارد.
ما با رادیو آزادی و عرض خود تقدیم میکنیم که همین صدای ما را به مقامات بالا برسانه که صبح باید ما باز باشه، مردم ما باید لقمنان از صبح پیدا بتونه.
معدن برای مردم بسته شده، جوانای مردم بیکار شده. ما به دولت رای دادیم، به دولت جان دادیم، را باز شد، را دولت باید زمینش فراهم کنه. اینی جوانایی که در وطن مصروف زیر هزارها تون زغال، هزاران متر پیش زیر کوه میداره، به خاطر دولت و ملت و خانواده‌هایشون یک لقمنان پیدا میکنه، ایران وزارت مسدود کرده.
آنها که پیامد بسته شدن این معدن را برای مردم و هم برای دولت زیانبار می دانند می گویند با بسته شدن این معدن صدها کارگر بیکار و اکثرا راهی مناطق و حتی کشورهای دیگر و طعمه دریا و نهنگ ها خواهند شد.
ما شما شاهد هستیم که جوانای ما پا به فرار می گه پناهجو می شه در کشورهای بیرون، در دریاها غرق می شه، تومه ننگ ها و مایه ها میشه. بچه هایی که از این بیکار شده در پولیس و در اردوی ملی چند ماه پیش رفته، اونا در رای غزنی و کجا دستگیری به دیس مخالفین مسلح قلطه در اون حتی حلال شده. اینی پیامدهای ناگواری مسدود شدن معدن است.
و شماری از کارگران این معدن که حالا بیکار شده اند میگویند آنها چند سال قبل بیش از 20 تن از همقدرانشان را در فروریزی این معدن از دست دادند و دولت باید به پاس همین قربانیه که مردم داده اند از بسته نمودن معدن خودداری نماید.
خودم در اونجا کار میکنیم، اگر 100 نفر کارمند هستند، از زیر 200 نفر به حساب 500 نفر دیگه که اونجا در فقر زندگی میکنن، نان خوره از اونجا پیدا میکنن، نان میخورن. و قبل از شما اونجا آمدن در حادثه ای که به حساب گذشت 25 نفر به حساب ما خساره به حساب جانی داریم.
و عملا از خود مردم محیط منطقه بیشتر از 100 نفر در اونجا مصروف کار و زحمت کشی و استخراج زغال است. اگر ما به طور عموم فکر کنیم اگه معدن فعال بشه برای موتوردارایی که از دیگه ولایت‌ها می زغال انتقال نه برای کرینر، برای پنچرمین، برای وتلدار، برای به طور مستقیم و غیر مستقیم به هزاران نفر در اینجا کار مساعد میشه.
و اما چرا دولت اقدام به بسته نمودن این معدن که سالانه 20 تا 30 هزار تن زغال از آن استخراج میکرد نموده است؟ انجینیر داد محمد زازی رئیس تصدی زغال سنگ شمال میگوید
یک عامل عمدهش بسته بودن راه خرم و سارباغ است که زغال از جا به فروش نرسد. دو، وقت زغال ذخیره شود احتراق خود به خودی دو رخ میده. بعضی گازهای مفری که در وجود داره این گازها فرار میکنه، خصلت زغال سنگ کاملا به پودر و به خاکستر مبدل میشه. بنابر امی عواملی که خدمت شما گفتم ما این معدن را موقتا مسدود میکنیم و حالی هم ما معدن را مسدود نکنیم، کارمندان شما حضور داره، صرف ما تولید توقف دادیم به خاطری که برای تولید بعدی ما ظرفیت گدام هم نداریم.
با گفته ای وی در حال حاضر 50 هزار تن زغال سنگ که معادل 100 میلیون افغانی می شود به دلیل همین بندش راه ذخیره شده و راهی بدیل و آسانی هم برای انتقال آن به بازار وجود ندارد. آقای زازی می گوید تا راه مسدود شده انتقال زغال سنگ در ولسوالی خرم و سارباغ باز نشود معدن مسدود می ماند، ولی مردم ولسوالی خرم و سارباغ که از 3 سال بدین سو مانع رفت و آمد موترهای حامل زغال سنگ شده اند می گویند تا سرکشان خیر نشود راه را بر روی این موترها باز نمی کنند، زیرا به گفته آنها گرد و خاک برخواسته از تردد این موترها باعث آلودگی محیط زیست و بروز امراض گوناگونی در میانشان می شود.
سرک از زیرش خامکی موترها که میره اینا که 3000-4000 تن هست نه، همین که لغت کده که میره و یکی زمین میته تو بلا شده میره زندگی نمی اون بین یک درست و که همین دوستانه که خاک چی میکه و ایسنش خاک چی میکه.
موترها رو که به خاطر باند کدیم که موقعی سرید که ما هست تنگ، موترها که میره سرکم بیخی زمین زیر
میشن، خاک و خاک بادش که بیخی به اندازه از دیگه که نی میوه درخت خورده میشه، نی خونه و اولید ششته میشه، بیخی به اندازه از دیگه. خواستم که سرا کلون شوه، پیر شوه، ای خاک و خاک باد ما بیغم شیم دیگه، موتروز قلسنگ بیا بره.
من خواستم تا نظر والی سمنگان را نیز در مورد حل این مشکل داشته باشم، ولی با تماس‌های مکرر موفق به آن نشدم. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت سمنگان.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. لیزا حیدری در استیدیوس با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
یک عضو کمیته گزینش اصلاحات انتخاباتی میگوید که قرار است کار این کمیته در هفته جاری آغاز شود. کشورهای کمک کننده غربی از حکومت افغانستان خواستند که از پول کمکی آنها اسلحه روسی خریداری نکند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان 15 تن را به اتهام سازماندهی حملات تروریستی در کندهار بازداشت کرده است. وزیر دفاع آمریکا میگوید که قماندان درجه دوم گروه داعش در نتیجه حملات نیروهای نظامی این کشور کشته شده است. و در نتیجه حمله انتحاری در جنوب شهر بغداد پایتخت عراق 10 نفر کشته شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
ایران و پاکستان در مورد تقویه راه‌های تجارتی بین دو کشور به موافقه رسیدند. این موضوع در جریان سفر رئیس جمهور ایران حسن روحانی که در صد یک هیئت بزرگ کشورش به پاکستان رفته است مورد بررسی قرار گرفت. بعد از رسیدن به اسلام آباد شام گذشته، رئیس جمهور ایران اول دو به دو با صدراعظم پاکستان نواز شریف ملاقات کرده و بعد مشترکاً با هیئت‌های دو کشور روی میز نشستند. در این ملاقات بین طرف‌ها در ساحات مختلف موافقه‌های همکاری هم به امضا رسید. بعد از ملاقات طرفین در یک کنفرانس خبری مشترک حضور یافتند که در جریان آن صدراعظم پاکستان نواز شریف اظهار داشت آنها در مورد مسائل مختلف از جمله همکاری در بخش انرژی با هم صحبت کردند. نواز شریف گفت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران روابط تجارتی پاکستان و ایران را تحت تاثیر قرار داده بود، ولی او امیدوار است که با گذشت زمان و تقویه راه‌های تجارتی دو کشور روابط تجارتی خود را گسترش بدهند. صدراعظم پاکستان نواز شریف گفت
من اطمینان دارم که رابط بین ایران و پاکستان بیشتر از این گسترش پیدا خواهد کرد. ما در مورد همکاری دو جانبه و حفظ منافع مشترک مردممان به توافق رسیدیم. ما تصمیم گرفتیم که برای توسعه رابط تجارتی و ارتباط بین مردم ما دو راه نو تجارتی را بسازیم که این عمل در تقویه تجارت و دید و بازدید مردمانمان کمک خواهد کرد.
رئیس جمهور ایران هم اظهار داشت که با صدراعظم پاکستان در مورد رابط دو جانبه و گسترش ارتباطات تبادل نظر کردند و افزود که مبارزه با تروریسم و موضوعات دیگر منطقه‌ای هم در این ملاقات مورد بحث قرار گرفت.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر میرسد که ناجی صافی تهیه کرده است. اما قبل از آن گزارش جالبی دیگری هم داریم. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید فرار افغانها و مهاجرت آنان به کشورهای اروپایی در سال 2015 میلادی چند برابر افزایش داشته است. مسئولان این وزارت اظهار می‌دارند صدها هزار افغان در این سال از راه‌های غیر قانونی قصد سفر به اروپا را کرده و با مشکلات زیادی روبرو شدند. جاوید حسن‌زاده گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
افزایش جنگ، ناامنی، بیکاری، مشکلات اقتصادی و اعلام برخی کشورهای اروپایی برای پذیرش مهاجرین از عوامل اساسی در سال 2015 میلادی گفته می شود که صدها هزار افغان کشور را ترک گفته و راهی کشورهای اروپایی شدند. گزارش ها می رسانند که اکثر افغان ها به خاطر دریافت پول و برای رفتن به اروپا از راه های غیر قانونی خانه، جایداد و تمام اساسی های زندگیشان را به فروش رسانده اند. اما این سفرها خالی از خطر نبود و صدها افغان در راه رفتن به اروپا جان باخته و هزارها تن دیگر هنوز هم در مرز یونان و مقدونیا در حال پریشانی و سرگردانی به سر میبرند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان ارقام فرار افغانها به اروپا را به اساس سال عیسوی ارائه کرده و میگوید در سال 2015 میلادی مهاجرت های غیر قانونی چند برابر افزایش داشته است. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی ارقام مهاجرت افغانها را در یک سال گذشته چنین بیان میکند.
سال 2015 در مجموع 250,000 هموطنان ما در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. اینها نه تنها از افغانستان بلکه از ایران و پاکستان هم دست به مهاجرت‌های غیر قانونی زدند. البته این آمار ارقام نسبت به سالهای گذشته با مراتب بالا رفته، مهاجرت‌ها افزایش یافته در کشور،
اما وی تاکید میکند که در سه ماه اول سال 2016 میلادی میزان مهاجرت افغانها کاهش یافته و برعکس شماری از آنها دوباره به کشور عودت کردند. گفته می شود در سال 2015 میلادی بر علاوه افغانها صدها هزار اتباعی سوریه و عراق نیز به دلایل ناامنی ها در کشورشان راهی اروپا شدند. قرار گزارش وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در یک سال گذشته در کنار رسیدن تعداد از افغانها به کشورهای اروپایی از جمله 3700 مهاجری که در مسیر راه غرق شدند 12% را افغانها تشکیل میداد که 80% شماری از آنها به کشور انتقال گردید. در این حال یونسیار یا کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجران در کابل نیز وضعیت افغانها را که در سال 2015 میلادی راه رفتن به اروپا را در پیش گرفتن نگران کننده می خواند. نادر فرهاد سخنگوی این کمیشنری بر رادیو آزادی گفت در کنار حکومت افغانستان آنها نیز تلاش دارند تا مشکلات این مهاجرین در کشورهای اروپایی را برطرف سازند. اما وی میگوید در جریان سال 1394 مصادف با 2015 میلادی در کنار رفتن افغانها به کشورهای اروپایی ده ها هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشت کردند.
حدود 60 هزار نفر بازگشت داوطلبان از دو کشور همسایه کرده بود، بیشترش از پاکستان بوده. با دریافت یک سلسله مساعدت ها از اداره یونیچیار دولت افغانستان به مناطق اصلیشان بازگشت کردند. یعنی با مقایسه با سال 2014 این رقم چند برابر افزایش نشان میده.
آقای فرهاد میگوید بیشتر افغان های برگشت کننده دلیل این کارشان را به کشور آزار و اذیت از سوی کشورهای میزبان و تامین امنیت در برخی مناطق افغانستان عنوان کردند. در جریان سال گذشته گزارش های هم به نشر رسیدند که شماری از افغانها از سوی ایران و عربستان سعودی به جنگ های سوریه و یمن فرستاده شدند. هرچند حکومت افغانستان گفت که در این مورد اسناد و شواهد به دست ندارد، اما شماری از افغانها که در ایران به سر برده و به کشور برگشته اند از این ماجرا قصه های مستند دارند. سید جواد یکی از این جوانان افغان است که در صحبت با رادیو آزادی گفت از ایران به جنگ سوریه فرستاده شد، اما وای به نسبت بیماری که داشت دوباره برگشتانده شده است.
اسمم توی خودم ایران بنویسم، تهران، مشهد. بعد میبرم ما رو به آموزش. ما 15 روز میرم اونجا آموزش ببینیم اسلحه ها رو هم سوریه مثلا استفاده میشه برای جنگ. بعد از آموزش فرودگاه میره، بعد سوار
آبیما میکنن. از سوی هم شماره از افغانها که قصد رفتن به کشورهای اروپایی بخصوص جرمنی را کردند، پس از مواجه شدن با مشکلات دوباره به افغانستان بازگشتند. 125 افغان در ماه دلو سال گذشته به شکل داوطلبانه وارد کشور شده و مقامات جرمنی گفتند که بیش از 1500 افغانی دیگر آماده برگشت به افغانستان هستند. ایمال و عبدالغفور آریان دو تن از جوانان افغانند که در جمع 125 تن دوباره به کشور برگشت کرده و دلیل برگشتشان را در صحبت با رادیو آزادی این گونه بیان کردند.
تبعیض و نژاد زیاد بود دیگه، با افغانای مشکلاتشان هم در نظر نمی گرفت، کار نمی داد دیگه، درس هم نبود، دم خانه قید بود دیگه.
ما که آمدیم یک چراغ سبز دیده آمدیم، گفت امیدواری رئیس جمهور داده که به زودی به افغانستان صلح می آید ان شاء الله، که امین نان خوش که خود افغانستان بهتر از ما بود اروپا.
از سوی دیگر شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه انتقاد می کنند که حکومت برای حل مشکلات افغانها در مرزهای اروپا و کشورهای اروپایی برنامه مؤثر روی دست نداشت. شیرولی وردک یکی از این وکلا:
هیچ صورت باید افغانستان
وای میگوید به هیچ صورت حکومت افغانستان به خصوص وزارت های خارجه و مهاجرین و عودت کنندگان با شکلی که لازم بود درد افغان ها را دوا کنند و از آنان نمایندگی کنند متاسفانه در هیچ گوشه از دنیا نمایندگی درست نکرده است. این در حال است که رئیس جمهور غنی در سفر به برخی از کشورهای اروپایی به خصوص جرمنی در جریان سال گذشته با مقامات آن کشور روی عوامل مهاجرت افغانها و راه های حل مشکلات آنها صحبت کرد. اعضای هم وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید در جریان سال گذشته تلاش های زیادی را برای حل مشکلات مهاجرین افغان در خصوص بررسی کیس های آنان بدون تبعیض و جلوگیری از قاچاق افغانها را انجام داده است. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید این تلاش ها هنوز هم ادامه دارد.
مبارزه با قاچاق انسان، گسترش برنامه های آگاهی دهی و همچنان اشتغال زایی در مناطق امن افغانستان از راه‌هایی است که میتونه از مهاجرت‌های غیرقانونی جلوگیری شوه و در این زمینه ما با کشورهای اروپایی در مذاکرات هستیم.
مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان اطمینان می‌دهند که برای رسیدگی بیشتر به مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای اروپایی کمیته به رهبری این وزارت ایجاد گردیده که وزارت‌های خارجه، کار امور اجتماعی و داخله عضویت آن را دارند. اما برخی از مردم ها و نمایندگان مردم در ولسی جرگه یکی از راه های مؤثر جلوگیری از مهاجرت افغان ها به خارج را تامین امنیت و ایجاد زمینه کار برای مردم در کشور خوانده و تاکید می کنند که حکومت در سال پیش رو به این مسئله باید توجه جدی داشته باشد.
چه رقمی مرگ و میر مادران
بچه ها تمریناتشون
35 سال شد که مسکی مردمی آوردن.
ساعت خبری رادیو آزادی
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستانو به همه من سلامونه و منه روختی جوان شتمنی پروگرام دویم برخه ده او په دې برخه کې به هم د سوی هضمي یا هضمي سیستم په ستونزو خبرې کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال لمو سره ملتیا کوي او ساسې پوښتنی به هم ځواب کړي. ډاکټر صاحب د خبرونه په دې برخه کې راځو دی ته چې د هضمي سیستم د خرابوالي د لټ پړه تاسو مخکې ویل چې ککړه هوا یا نور عوامل هم لري کنه؟
بله، د هضمي سیستم د ناخوالو په منسرته کې نور داسې عوامل موجود دي چې منګه او تاسو ګورئ د معده په شروع کې کله چې مری ختمیږي او معده شروع کیږي دلته الله پاک یو دروازه غونډه جوړه کړې ده چې دیتا وال وای کارډ اکسپینټر په نوم باندې دیږي. کله چې منګه او تاسو خواړو خرو معده ته غورځېدل دا بندیږي چې دا بیرته ترخی او بخلی ترانه شي. او بل کله چې وړې کلمې شروع کیږي د معدې په ختم کې یو بل وال یا دروازه یا سپنکټر لرو چې هغه ته پایلوریک سپنکټر یا د اسنا عشر وال وای. په معده کې دا هر څه د پورته او ښکته نه ساتي، دا شاربل کیږي. که چیرته موږ او تاسو د حد زیات خواړه وخورو، ډیر زیات سره کړي خواړه، همیشه ډیر زیات غوړ خواړه، ډیر زیات اچارونه، او د حد زیات خواړه خپل دغه والوونه چې دی یا دا سستی او بل اخر هغه تیزاب چې په معده کې دی دا به مری خواته خولې خواته راخیږي. وای با ډاکټر صاحب هو همیشه می ترخی او بخولې تر ازیرګي او ورګمیا چومه چې ډیر زیات ته هدا ډیر خواړه د سوی هضمې لامل ګرځي. د هغه خواړو یعنی منګه تاسو ته دینی سپارښتنه هم شوې دي چې تاسو په خپل مناسب اندازه خواړه خورئ. ولې روژه فرض شوې ده؟ ځکه وای په جنت کې دوه ډوله خواړه دي، هم په سهار کې او هم په ماښام کې، د غرمې خواړه نشته. یعنی موږ او تاسو باید دې سره ځانونه اموخته کړو چې همیشه باید په نیم نس خواړه وخورو. په ډیر نس خواړه د سوی هضمې، د معدې د ترشیدو، د ترخو اوبو خولې ته راتګ د دې لامل ګرځېدلی شي. ولې په محیط کې د ککړو اوبو څښاک؟ نن سبا په افغانستان کې وګورئ پارکونه موږ او تاسو نه لرو، په کلو بانډو کې هم که کوم جریب ځمکه لرله هغې کې هم آبادي وکړله، او بود کمبود سره مخامخ شوی په کلو باندو کې اکثرا که فکرم کړي خلک د ویالو څخه استفاده کوي ککړې او بچخي د ډنډونو څخه زمنګ او ساسو کوچان رونه خويند استفاده کوي د باران د اوبو څخه په همدې کې ډول ډول راز راز میکروبونه دي همدغه ککړه هوا د یو ځای څخه بل خواته د ډکو میتیازو وچ مواد چې دي انتقاله او په همدې اوبو کې غورځېږي د اسکاریس چینجي د امیب سیستونه د جاړې سیستونه فعالیږي او همدغسې د سوی هاضمې او د ځینې ناروغیو حتی د هاضمې سیستم د ډیرو ناروغیو لامل ګرځېدلی شي. یعنی ککړ خواړه، ککړې اوبه، ککړ محیط دا ټول په هاضمې سیستم باندې بد عوارض لري او د سوی هاضمې د منځ راتګ لامل ګرځېدلی شي.
مننه محمد انور له هلمند نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
پښتنه دا غوډ چې دا مالګه چې انسان ډیر خوري دا معدې ته تکلیف رسوي.
د مالګې ډیر خوړل خوخنه دي. په خوا به خلکو په اندوانه باندې ځان ته مالګه چولو د انګولیا کتغ د پاسه بم وس نوې تیبي سیړنې دا وای چې زیات غوړ یا د پسلم چي دي یا واز دا او مالګه دې ته وایټ پویزن یا سپین زهر وای. زکه چې د زیات مالګې د خوراک لامل هغه کسان چې په لوړ فشار باندې اخته شوی دي د لوړ فشار د منسراتګ لامل ګرځي او په وجود کې د سودیم د زیات رسوب لامل ګرځېدل شي. بل هر څه باید په اندازه باندې وخورو. محمد انور خانه، که ډیره مالګه مونږ او تاسو خورو همیشه به معده بیچارهګۍ په تکلیف باندې او سوځي به ورسره که نور هیڅونه شي. ځکه د معدې غریبي خدا وظیفه ده چې بس دې ورواچول دا باید خارج کړي. نو گزاره کوه او مالګه کمه استعمالوه چې پاینده کې د لوړ فشار په ناروغۍ باندې اخته نشي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري او نن د سوی هاضمې او هاضمي سیستم په ستونزو خبرې کوو. بل اوریدونکی دی له لغمان ولایت نه، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
دا ډاکټر صاحب چې دا زما ګرده کې 15 کې دا غوښه شینه شوې ده او دا کوم مشکل لري او کنه لري؟
محمد انور خو پښتنه جواب شولا او دا چې سبا چې غوښه وس دا یو ستونزه ده چې دا بیچاره ډاکټر صاحب نه دی پوي کړي. کله چې عمر زیاتیږي په پښتورګو کې ځنې تڼا کې رامنځته کیږي چې هغه د اوبو نه ډکې وي چې بیا ضرر دي. کله کله ځنې کسان چې د پښتورګي عملیات وشي یا وغورځېږي همدغه تڼاکې منځته راځي. بل د غوښې د راشنه کېدو علتونه یا به دا سلیم وي یا به خبیثه وي، خو انشاءالله چې د دې جسب به دا ستونزه او مشکل نه وي. یوه سلیمه کتله په پښتورګي کې چې منځته راځي هغې ته انجیو مایولایپوما وایي، چې د رګونو، عضلې او شحمیاتو یوازو څخه جوړه شوی. دا د تشویش وړ خبره نه ده. مریض هیڅ نښې نښانې نه لري، درد نه لري. خو که چیرته یو ناروغ د تشې درد ولره، په تشو میتیازو کې وینه راغلله او په پښتورګي کې د دانې یا غوټې موجودیت د تلویزیوني معاینې په واسطه باندې و، نو دغې مسئلې ته باید جدي پاملرنه وکړي او کوشش دې وکړي چې بیرته خپل معالج ډاکټر ته لاړ شي چې آیا دغه غوښه چې راشنه شوې ده خدای نخواسته کومه خطرناکې پایلې خو به نه لري. د دې څخه حتی د غوښې ټوټه اخیستل کیږي یا د کتلې سره سره د پښتورګي استو ته اړتیا پیښیږي. نو ښه خبره دا ده، خیر دی جیسه بیا چې کله جلال آباد ته لاړلې په یو ډاکټر صاحب باندې بیرته تلویزیوني معاینه وکړه او هغه په نامکمل معلومات ترلاسه کړه.
پوښتنه مې دا ده، یو خو یو رکوټې ماشوم لرم یا تقریبا 2 کاله عمر لري، هغه هم داسې سوی ته یا خوراک نه کوي، خو اکثر وخت بس ګېډه خراب او قبضیت لري. او بل مې مور والده مې دا هغه تقریبا داسې 45-46 کاله عمر لري او د مېږي تکلیف لري، خپل هغه خوراک نه کوي، زیاتره وخت یې په خوم نه ډېر سخت ده، ډېر دوايان مو کوي او څه نتیجه نه ورکوي. ډاکټر صاحب محترم ته مشوره راکړئ نو مننه کوي.
د کونړ نه څنګه خایسته ویل چې رکوټه ماشوم ده، مونږ ته د خپل وړ اکتوبر آیات کوم. او هغه ماشومان چې هغوی ته مور په خپل وخت شو ده ورنکی، وای چې هر ماشوم چې د مور وزیږي باید تر شپږ میاشتو پورې د خپل مور شو ده باید وڅښي. د مور شو ده هم خواړه دي او هم درمل دي، ځکه تر شپږ میاشتو پورې دغه ماشومان نه په سوی تغذیه باندې اخته کیږي، نه په شری باندې اخته کیګونه په ډیرو زیاتو ساري ناروغي باندې زکه د مور په شودو کې داسې مواد موجود دي چې هغه تر شپږ میاشتو پورې ماشوم د ډیرو ناروغي څخه ساتي. لبد امرغه اکثرا مندي ماشومانو تخپل تانه ور کوي، هغه مند چې ماشوم ته تی ورنه کې وجود د سینو په سرطانونو هم اخته کیدی شي، دوی د رحم په سرطانونو هم اخته کیدلی شي. او ګورئ، هم مور ته ګټه، هم ماشوم ته ګټه، او هم ټولنې ته ګټه. یو پیپا شوده په 2-300 افغانۍ دي چې زموږ اساسو په وس کې نه دي، ولې د مور شوده مفتی که چیرته مور ته مکمله پاملرنه او توجه وشي چې د مور صحت هم په نظر کې ونیول شي او ماشوم هم دې مشکل ته رامنځته نه شي. له بله پلوه ټولنه کې خویندې بې سواده دي، ماشوم چې کله د شپږ میاشتو شو خاپوړی کوي، غاښونه چې کله راوځي هر شي ته لاسه چای په خوله باندې او بار بار سالیږي، کله کله همدغه میکروبونه د قبضیت لامل ګرځي. نو په دغه وخت کې دا باید د یو اطفال متخصص ته بوتلل شي. دا ماشوم د دو عمر ډیر مهم دی، وزن یې باید د دې تغذیه ډیره زیاته مهمه ده او د دې حفظ الصحه او پاکوالی. نو که چیرته دغه مسایلو باندې پام وکړي، ماشوم پاک کړي او نظافت یې وساتل شي، خواړه په وخت باندې دغه شو ډاکټر ته بوتلل شي، دا مشکل به حل شي. او د والدې صاحب په باب باندې هم باید مکمل معاینات وشي، او کله کله دا د پښو دردونه من خو ترې پوښتنه ونه کړه چې والده دې وزن یې څومره دی، زیات وزن هم کولی شي چې د پښو دردونه لامنځته راوړي. عمر یې چون 500 ته نږدې دی، د شکرې ناروغۍ، د فشار لوړوالی، حتی په دغسې ښځو کې چون زموږ ستاسو ټولنه کې ښځې 8-12 ماشومان زیږي، د کلسیم او ویټامین ډي کمبود سره اکثرا مخامخې د دغې دردونو څخه شکایت کوي. نو کوشش ته وکړي چې والدې صاحب ته مکمل معاینات وکړي او یو ښه د داخلي متخصص سره مشوره وکړي.
بلې، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. عبدالله له هرات نه پلی کړی.
سلام او ډاکټر صاحب ته وګورئ.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
زما یو اډی دی تقریبا د 10 د باندې دی تقریبا لري، دا یو په یو سر چرخي ورته راشي، دا یو په یو په خواګر دي ټول دی د خوړلې بس په بزمرات ور سره استاد یې نو اکثری مون یو دې دا تاوی مون ډیر کړی د خدای خاص نتیجه نه دا ور کړی. نو په دې سره تاسو ته معلومات راکړي ډیر بخښي.
دغه تکلیف ممکن په ډیر عادي شکل سره پایلو کې ممکن مریض وای ډاکټر صاحب سار کې چرا پاسېګم خوله می ترخوي، ځکه ځنې کسان د شپې نا وخته پورې خوله خوځې خوراک کوي، په ډک نس باندې ود کیږي، ټیټ بالغ سره تک دی ماغه تیزاب او د معدې ټول اثر چې د مری خواته را پورته کیږي. بار بار چې کله د معدې تیزاب سره دا مری مخامخ کیږي، حتی د مری د التهاباتو لامل ګرځيږي. د زړه سوی سره سره ممکن ځین ناروغان د درد څخه شکایت وکړي. درد به وي چیرته راسن به د معدې باندې لاس دی وي ډاکټر صاحب، زړه مې خوږیږي، زړه مې شيږي، زړه مې سوځي، دې ته پوینټنګ ساين وای، نقطه یعنی ګوته به خپله د زړه د پاسه دي، د معدې د پاسه به دي، د زړه نه هدف معده وي. دغه درد بیا په هغه زخمونو او ټپونو کې چې هغه د معدې په کومه برخه کې موجود دی فرق کوي، چې ډاکټر صاحب باندې باید تشخیص تفریقي کړي. ځینې دردونه دی وای ډاکټر صاحب د خوبه مې راپاسي، ځینې خلک وای چې ډاکټر صاحب کله شوده وس کما درد مې آرام شي، ځینې کسان د دې سره سره وای دردونه مې ولو تر ازي، درد مې د مرچکو ترخو کلکو شانو سره زیاتیږي، د ډېر غوړ خوراک سره مې درد زیاتیږي، ولی کله چې مزه د شمعدې شربت یا کوم کپسول واچوم درد مې آرامیږي. دغه مسایل ډېر زیات اړین او په ارزښت دي چې موږ او تاسو باید دې ته پام وکړو. درد دوام څومره دی؟ آیا نیم ساعت یا یو ساعت دی؟ درد په هفته کې یو ځل راځي، په میاشت کې یو ځل راځي؟ د دې سره سره خو نور ستونزې مشکلات موجود نه دي. کله کله داسې کیږي چې مریض وایي ډاکټر صاحب ډک میتازو کې رانه وینه ځي، ځکه خپل په ډک میتازو کې د وینې د تک ډیر زیاتې لتونه دي، خو باید موږ او تاسو د معدې زخم خواته فکر وکړو. د دې سره سره ممکن مریض هیڅ نښې نښانې ونه لري، فقط د کم خونی په یا وینه لګي په لوحه کې موږ او تاسو سره مخامخ کیږي. نو عبدالله جان چې سره کم د دوی مریض دی، عمر یې 46 کاله دی، اندوسکوپی یو بهترینه معاینه ده د هضمي سیستم لپاره. پایپ داخليږي، مری مکمل لیدل کیږي، معده مکمل لیدل کیږي، او حتی د وړو کولمو لمړنۍ برخه هم ګوري چې آیا په دې کې کوم خارښ شیدګي یا التهاب یا ټپ خو موجود نه دی. ټپ په کومه ساحه کې دی؟ وړوکی دی، کوچنی دی، سطحي دی، ژور دی، یو دی، دوه دی، درې دی، آیا څه نور مشکلات خو نه لري؟ د دې سره سره مریضان باید کوشش وکړي چې د قبضیت اکثرا ډاکټر صاحبان زمونږ او ستاسو ناروغانو ته دا توصیه کوي چې تاسو باید سبزي وخورئ، ترکاری باید وخورئ، هغه خواړه باید تاسو وخورئ چې هغه د غایته موادو حجم ډیر زیات کړي، ډیر زیات یې وژوئ. په حوصله سره تاسو باید ډوډۍ وخورئ، مایعات ورسره په کافي اندازه سره په سلیر ساتو کې واخلئ. خو د بده مرغه موږ او تاسو نه فزیکي کارونه کوو، نه ورزش کوو، نه سر ترکاری او نه سبزي خورو چې چیرته غوښې دي، چیرته وریجې دي، او چیرته ښه خوسره کړي خوراکونه. په هغې باندې موږ او تاسو اکثرا که فکري حملې هم ډېرې زیاتې وي. نو که چیرته موږ او تاسو په خپل ژوند کې ژوندود کې تغییرات منځته راوړو او هغه خواړه چې په روزمره ژوند کې موږ او تاسو خورو، د شمالي رونه او خویندې زموږ او تاسو څخه زیات مرچکونه استفاده کوي، په نورو دغه کې موږ او تاسو چې مېلمانه راشي د وریجو څخه ډېره زیاته ترخه کبابونه، اچارونه، دغه ټولو څخه که چیرته مخنیوی وشي دغه مشکلات به زموږ او ستاسو سناسه راخه شي.
ډاکټر صاحب، د هاضمي سیستم د خرابوالي هغه مهم نښې نښانې څه دي؟
اولین نښه دا ده، ممکن مریض وایي چې ډاکټر صاحب ترخې اوبه مې خولې ته راځي، زړه مې بدیږي، کانګې کوم، کله چې وایي خواړه وخورم زړه مې راډک شي، چې کله استفراق وکړم بېرته آرام شم، یا د درد څخه، درد به اکثرا د معدې په دغه کې وي چې د هغې اوصاف موږ او تاسو لږ مخکې اورېدونکو ته بیان هم کړل. د درد سره سره ممکن مریض قبضیت ولري، یا اسهالات، یا وایي چې ډاکټر صاحب په ډکو میتازو کې مې وینه راځي. د دې سره سره ممکن مریض کم خونی ولري، نورې داسې نښانې چې حتی کله کله داسې کېږي چې مریض هیڅ ډول نه درد لري، نه قبضیت لري، نه ترخې اوبه خولې ته راځي. په داسې یو لوحه کې ډاکټر ته مراجعه کوي چې خدای نخواسته د هغه زخم سوری شوی وي، په خاموش او خفیف ډول سره یې سیر کړی وي، چې خپله د معدې زخم 15 اختلاطات ورکوي، ممکن وي وینه ورکي چې دا دوامداره وینه مریض کمخونۍ خواته بوزي، حتی دوامداره کمخونۍ په زړه باندې بد عواقب او تاثیرات لري، زړه آدمې کفایه خواته بوزي. د دې سره سره وایي ممکن چې دغه د غوړو کولمو لومړنۍ برخه او د معدې ترمنځ کم سپینکټر چې د پایلوریک سپینکټر د دې د بندش لامل وګرځېږي. که چیرته په وخت باندې درمل او تداوي صورت ونه نیسي، ممکن چې د خونریزۍ او بندش نه بغیر وي سوری کېدل، خپله معده سوری کېږي، کیمیکل پیروټونایټس منځته راځي، مجبور د ټوله معده ګډه خلاصه شي او د معدې یوه برخه غوسه شي. او که چیرته معدې زخم په وخت سره تداوي او درمل نشي، کلونه کلونه پرې تیر شي او علت او لامل مو که چیرته د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتیری وي، ممکن د معدې په سرطان باندې واوړي. نو دغه ټولې نښې نښانې د ډیر خفیف سیر څخه نیولې تر شدید سیره پورې که چیرته په ناروغانو کې ولیدل شي، ښه خبره دا ده چې باید یو ډاکټر صاحب سره مشوره وکړي او د اعراض او علائمو یا نښې نښانو په مطابق ورته خپل درملنه سمعینات چې لازم وي پایل کی.
بلې، تاسو د نخو نخانو او همدارنګ بشپړ تعریف مو وکړ د سوی هاضمي. ډاکټر صاحب، مخنیوي څنګه امکان لري؟ څه باید وشي چې د دې ناروغۍ مخه ونیول شي؟
څو خبرې په دې کې ډېرې زیاتې اړینې دي چې باید اورېدونکي دې ته پام وکړي. اول، عمومي معلومات. عمومي معلومات یو طبي مقوله ده، وایي که غواړئ چې همیشه ستاسو د هاضمي سیستم سالم اوسی، تاسو سبزیجات او ترکاری چکانې او میوجات خورئ، او که غواړئ چې هضمي سیستم هم همیشه مریض وي، د غوښو څخه استفاده کوئ. نو باید موږ او تاسو په روزمره ژوند کې باید د ترکاری او سبزي څخه شروع وکړو. خواړه ډیر په آرامه سره باید وخورو، خې باید وژوو، غاښونه باید ومینځو. هغه خواړه چې موږ او تاسو په بازار کې ګورو چې سر خلاص دی، ککړ دی، په آزاد بازار کې خرڅېږي، باید استفاده ترې ونه کړو. د عمومي حفظ الصحه مراتول، ماشومانو ته د تشناب نه مخکې، د تشناب نه وروسته، د خوړو د ډوډۍ خوراک په وخت په صابون باندې لاسونه پریمینځل، میندو ته باید دا وویل شي تاسو کله دا ترکاري مینځئ، حد اقل که پټاس یا کلورین پیدا نه شي په مالګه کې باید دغه واچوئ. پاک صفا درې ځل خو هغه د سنت طریقې په اساس باندې ووینځئ، ښې وژوئ، په ډیر ټک نس باندې خواړه باید ونه خوړل شي، د نسوارو د پان د سیګریټ او د شرابو څخه باید مخنیوي وشي، په ډیر ټک نس باندې باید خواړه ونه خوړل شي. دغه ټول هغه نقطې دي که چیرته موږ تاسو پرې عمل وکړو، انشاءالله هیڅ وخت په هضمي ستونزو په مشکلاتو باندې اخته نه شو.
ډیر زیاته مننه دوستانو، د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال و چې د هضمي سیستم په ستونزو یې موږ ته بشپړ معلومات راکړل. د ازادي رادیو راتلونکي نورې خبرونې مه هیروئ. د الله پامان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com